تافس ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو نننې غرمنی خبری مجله ته ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست ویم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو او امریکا پر یو بل خپل ژمنو د سرغړونو سخت تورونه لګولې دي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې ودروي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 38 وسلوال طالبان وژلي دي. او پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو هغه کمپاین چې دوی مسؤلیت نه مني ودروي څو سوله بریا ته ورسیږي. د دې ځواکونو ویاند سنی لاګت دا ټویټ نن کړی دی. هغه د ټویټ لومړۍ برخه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د هغې ادعا په اړه کړې چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې تړون په ماتولو تورن کړي. د طالبانو ویاند مجاهد نن په یو اعلامیه کې امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړی دي. سانی لاګت ویلی د طالبانو دغه تورونه چې امریکا له دې تړونه سرغړونه کړې ناسمه ده، ځکه د ده په خبره امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په کندهار کې 38 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېره ورځ طالبانو د کندهار ولایت د ژیړې او ارغنداب ولسوالیو اړوندو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د فعالې دفاع په چوکاټ کې دغه ډله د دوی په خبره ترهګر په نښه کړله او درانه تلفات یې ور واړول، چې په پایله کې 38 طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د اعلامیې له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر درنې او سپکې وسلې او درې پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې یو کس له 40 میله تفنګچو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیزکملاتي سیمه کې د ظهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له 40 میله توپانچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلا د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د یادونې د چې څه موده وړاندې ملي امنیت منصوبینو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې هم د وسلو یو قاچاقبر له وسلو او مهماتو سره نیولی و. دا وسلې او انتقالونکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه هدفي وژنې او د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې محسود پیښور کې له خپل کوره نیول شوی او پر دې تور نیول شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي چې سید عالم محسود باید راخوش شي، ځکه چې د بېګناو او د سولې او امن لپاره غږ پورته کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې سنا اعجاز بیا پر فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلي او دی ویلي چې باید محسود خوشی شي.
ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. د هغه پولیس بلاشي، پولیسو بلاشي، نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې د هغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه یې کوله چې هیڅ سوال جواب مو ورکوه.
مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو نوی کانګرس د یکشنبې په ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالج د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جیو بایډن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جیو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جیو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه وکړي. د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکراته نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسېدلې. او نن به په لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او که څنګه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد یې خپاره کړي. دغو اسنادو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړې. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت سهار لس بجې چې افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې کېږي دغه پریکړه وکړي.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. امریکا او ناتو په ترخه ژبه پر یو بل د دوه له تړون څخه د سرغړونې تورونه لګولې دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار وای راتلونکي اداره به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په نورو موضوعاتو کې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ خلک وایي د رغنیزو پروژو په تطبیق کې له دوی سره توقعي لن کیږي.
د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوې د جاګرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم له هغې نه مستحق سي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې په امریکا کې د قدرت په سوله ییز لیکت کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړی دي. پرون طالبانو په یو بیان کې ادعا وکړه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان له دې تړون څخه په سرغړوي تورن کړل. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان په استودیو کې را سره دی. ان صاحب جزئیات څه دي؟
تکل سه په دې لړ کې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټویټر د طالبانو هغه ادارت کړی چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي بمباریو د دوه له تړون سرغړاوه کړې. خغلی لاګټ په ټینګار ویلی چې امریکایي ځواکونو دریز روخان او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوه له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوه له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمیدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب بیان زبی الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد د پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهی تړون ته د خپل ډلې شمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼ میشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نایلان شوی کمپاین بللې.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې طالبانو او متحدو ایالاتو دواړو یو پر بل د دوه له تړون څخه د سرغړونو تورونه لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وای متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. جک سالیوان له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تاګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې وکړي. افغان حکومت لا تر اوسه د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال کابل د ازادۍ راډیو خبري ال راکوي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سلیوان تیر ورځ له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبان سره په خپل کړې هوکړې ویلي چې د غدلا باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپل اړیکې پرې کړي او دا دوی په خبره نه بلکې دا باید په عمل کې ثابت کړي. سلیوان وایي طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکا د افغانستان په برخه کې باید ډاډمنه شي چې دغه هیواد نور د ترهګرو د پتنګینو په ځالې نه بدلېږي. د سلیوان په خبره طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې بې هوکړې ته ورسېږي، د دې لپاره چې فرصت مساعد شوی دی. د امریکا د ملي امنیت نوی مشاور وایي امریکا به له افغان حکومت او سولې مرکزي پلاوي سره په دې اړه خبرې هم وکړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د څرګندونې داسې مهال دی چې ټاکل شوی وو افغان او طالبانو د مرکزي پلاوي ترمنځ د شل ورځې وقفې وروسته نن بیا د خبرو ناسته یا ناسته پیل شي، خو د سولې مرکزي پلاوي غړي شریف حضرمتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د یو شمېر ستونزو له کبله ځنډېدلې ده. دوی ټاکل شوی وو چې نن قطر ته سفر وکړي، خو دغه سفر د یو شمېر تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د دسمبر په 15مه ودرول شوې او دواړو خواوې د سلام مشورو لپاره وقفه وکړه.
قدر منو اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ان د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي دي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او وایي چې دا کار به د ډیپلوماسۍ له لارې ترسره کړي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د څرګندونه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو او همدارس د خبرونه په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې 19 باس په جریان کې بتاسو پر ژورنالیستانو د ورسته یو حمله او د مطبوعاتو پر ازادۍ د بیان پر ازادۍ د دې حمله د ناوړه اغیزو په اړه بحثونه دي. د دې خبرونه د اوریدلو لپاره سره اوسې خدا وخت اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د بیا اسناد موټر له محصول څخه د څبان دی 1 میلیارد افغانۍ اوایدو د ترلاسه کیدو خبره کړې. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو ته وویل چې مالی وزارت د غوایت پتیرو درې میاشتو کې ترلاسه کړي او د غلړی روانه ده. مالی وزارت په دغه موده کې په ټول هیواد کې 1.4 لک رشپې اسناد موټر ثبت کړي دي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح هم د سهار د شپږنیمو بجو په جلسه کې ویلي و چې تر اوسه 15 میلیونو افغانۍ څخه یاتې پیسې د بیا اسنادو موټرونو د سبتول لاري د دولت خزانه ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې چې نګدي و مې شمخ کې خغلی سالي د خپل شپګنیمو بجو غونډل لاري ترافیکو ته دند ورکړه چې بیلا سو بیا اسناده موټر دی چری مکړي. د هرات چارواکو د زعفرانو په ګډون د کرنیزو محصولاتو د ملي او سیمایزو بازارونو ساتنې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د هرات والی سید عبدالوحید زاهد نن له رسنیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د زراعتي محصولاتو خو د رامنځته شوی او باید د هیواد او سیمې په کچه د زعفرانو مارکیټ وساتل شي. په لویدیز هرات کې چارواکي اټکل کوي چې سکهل به د زعفرانو د تولید کچه په دې ولایت کې د تیر کال پر تلال وړوي. د زعفرانو کښت په تیرو لسو کلونو کې په پرلپسې توګه په لویدیز ولایت هرات کې پراختیا په حال کې ده چې د تولید کچه هم په لوړېدو ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ نن په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 480 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي دي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداری ورکړي چې د واک د لیکت په چارو کې د پاوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست د دورې د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په ګډون د وزیرانو د خبره په یو لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو. ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته ولیږدول شي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
دغه لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي دي چې د ډونالد ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. د ډک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول دغه لس پخواني دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله معمولا کیدای سي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوې ده چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې منتخب ولسمشر جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دي چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګري. اوسني ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او په انتخاباتو کې د پراخې درغلي ادعا کوي خو تر اوسه یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. جمهوري پلوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بیا شمېرنې غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د امریکا لاسو په خوانیو دفاع وزیرانو په امریکا کې د واک د سولیز لیگ د غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې د واک د انتقال په چارو کې د پاوز مداخله به ډیره زیاته خطرناکه وي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکته نه کوو. هشت صبح ورځپانه ټینګار کوي چې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو لپاره رامنځته شوې اندېښنې باید جدي وګڼل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی په داسې حال کې چې ټاکل شوې د سې شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي، تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافي موارد پر ځای پاتې دي. ورځپانه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولت کې دننه او آن د سولې په پلاوي کې هم سیاسي اجماع نشته، او دا د دې باعث شوی چې د سیمې هیوادونه له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې لپاره تر هر څه وړاندې یوې سیاسي اجماع ته اړتیا شته چې په وینا یې له هغه پرته به د سولې پاشلې هڅې نتیجه ورنه کړي. مسیر ورځپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی. ورځپانه د پومپیو دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکي، د پومپیو دا خبرې هر افغان ته له درده ډکې دي او ټینګار کوي چې که امریکا خوندي وي نو افغانان هم باید خوندي وي. د لیکوال په وینا د سولې روانې خبرې باید په جدیت سره مخته یوړل شي او دا خبرې باید ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپانه لیکي په دې برخه کې هر ډول غفلت د افغان وژنې د دوام باعث کیدای شي. لیکوال پر دواړو خواوو غږ کوي چې باید ژر تر ژره یو داسې تړون او توافق ته لاره هواره کړي چې ټول افغانان خوندي وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو پر چمتووالي سرلیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره په داسې وخت کې چمتووالی نیسي چې په دې هیواد تپل شوې جګړې او هدفي وژنو په ملي او نړیواله کچه سختې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې او همداراز له ملګرو ملتونو ستره غوښتنه دا ده چې په دې پړاو کې تاوتریخوالی کم شي چې تلپاتې اوربند ته لاره اواره شي. د ورځپاڼې په وینا ګڼ بهرني لاسونه شته چې د سولې لپاره په یوه او بله پلمه دغه لوی فرصت ننګوي، او له همدې کبله له نړیوالې ټولنې له ستراتیژیکو شریکانو او ملګرو ملتونو لویه غوښتنه همدا ده چې د دوی په خبره پر دې مغرضو لوریو فشارونه راوړي چې د سولې د بهیر پر وړاندې د خنډونو له اچولو لاس واخلي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو ل غزنی نه یو راپور ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استازي له دولت څخه په دې ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي نور د سیمه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دوی په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلي کړي. د یادو شوراګانو یو شمېر استازو له والي او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل شول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي له څه باندې یوې لسیزې راوروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هېڅ ډول پروژې ته اجازه نه وه ورکول سوې، خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې دي پلیسي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د محلي شورا مرستیال دی. دی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي د هغې د کاریزو دپاره هغې پروژو باندې کار وکړي، د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي د جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم لږ نه هم مستحق سي. په اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابر شوې ده، د کومې پروژې چې د مساک شهروندي لخوا دي، د معارف لخوا دي، هغه ته تطبیق ول دي.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله د سیوال د دغه ولسوالۍ د سی سیمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي، دولت دې لاس په کار سي.
یوه میاشت مخته ما خپله د آبي استادې له طرفه له وزارت راغلي ډایرک انجینران ولیدي. هلته مې په ګیرو په ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړې دي، چې یوه د خال په کلي کې ده، یوه د مساخیل، یوه د پنیر، دوه د دیسی په کلي کې دي. د دغو طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې نورې تېرې کړې په ساحه کې انجینران ورسره، او موږ ته اطمینان راکړی ده که هغوی اطمینان نه وای راکړی، موږ له نن له والي سره لیدنه هم نسوای ترسره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسیدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي، دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځي او ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو پر روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه ده شوی، انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري چې 19,000 یې ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تېره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تیرې سوي چې له امله یې ډیری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسیدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د بشري حقونو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید علام مسعود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې مسعود پر دې تورن شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پدرون په داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه ورسته شوی چې هم پرون د جنوري په درېمه د پیښور پر اسلام مخه ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوی. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیاتاباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس ځواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وایي نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او له دې وړاندې په بیلابیلو خاورونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیټنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وې، نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو. او تر دا مهاله زمونږ کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترین، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هنی پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه، ورسره فهیم ملګری دی د هنی پښتین.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندې سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بمدا
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن بغواړو، غیر قانونیت ولا قانونیت ونه کړو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني رپورت لیکلی چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناری وهلو تور نه دي. د پیښور پرسلب مخې ته د پرون احتجاج مشري د قومي سملې غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړی و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې ځای عدالت ته وړاندې کړی چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبريال لدی راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په دوهم نیمه کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو، خدا شي بعد د مسبخ د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبريالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د ځواکونو ویان د ګروال سنی لاګت نن دغه موضوع په یو ټویټ کې کړی ده، څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول ځینې افغان خبريالان او د خزو د حقوقو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماين چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوی دي. په جلال آباد کې 14 دوه سیمه ایز پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نن شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سبزی مارکیټ ته نږدې د چپرار ولسوالۍ د محلي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي او روغتون ته انتقال شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار کې اته د شوسلوال طالبان پرون وژلې دي. دفاع وزارت وایي طالبانو باندې د غبرېدونه په جړې او ارغنداب ولسوالیو کې کړي. د امریکا د کانګرس د نوی غړو یک شنبه خپل کار پیل کړ. ځینې سناتورانو او د استازیو جرګې جمهور غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. او د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکخ مشر او فعال سید عالم محسود پرون نیول شوی دی. دغه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین نن په یو فیسبوکی بیان کې ویلی دی چې د پاکستان حکومت باید محسود ژر تر ژره راخوشي کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي موده ازادي رډيو په 19 بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې په پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو خبريال عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګند وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو وشو. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو، بریدونو او ګواښونو ډکې وې. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبريال الیاس تایی د په موټر کې د خودل شوی ماین چاودنې وشو. تر الیاس تایی مخکې او وروستم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نخښه شول او ځینې ووژل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یوه له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساری کم دی، خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبريالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه، پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولای شي او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره را سره افغان ژورنالیست او زما پخانی همکاره حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي ډیر اوریدونکو به له ازادۍ راډیو نستا سوغک سره آشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکوریدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وی، په ځانګړې توګه له خزینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوی نوی د بیان ازادي غوړېدله شرایط څنګه و او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
د سلام په وړاندې کولو سره، البته په سر کې د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمې هیوادونو، حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس واهل، څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زموږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بیساری ډول د ازادۍ د بیان ازادي وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا په د سیمه په هیوادونو کې په بیساری توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو، او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او موږ د دې بیساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کوو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کوو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کیږي او د هغې مخه به نیول کیږي.
حمید عثمان،
متاسفانه
تاسو راته دا وایي چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو، په لومړی څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راورسته په دغه یو لسیزه 15 کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، وسنه حالات چې مونږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د وی ژورنالیست په توګه څه فکر کوي چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه له دې عمله و چې له هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2001 کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وه، او هغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادۍ څنګه چې ما ویل، یا د خبریالانو ازادۍ، مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادۍ، هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره، موږ په پرس کانفرنسونو کې ډېر تون بحثونه کول، ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل، او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې اعلامیې خپروي. او دا معلومه نه ده، خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي، او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي، او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دی، او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم حالت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشئ، تاسو هم خبرونې ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پرله پسې په ورستوي کې خبري اعلان په نه خښول، تاسو فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دی او کنه له یو بل سره تړلی منظم او په رسنۍ او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلای شو؟
سلامونه او احترامات مې قبول کړئ تاسو ساس برډیو اوریدونکو او البته په بحث کې سره ګډونوالو ته هم سلام. زه په دې باورې مې لکه مخکې په بحث کې یاڅو تاسو وګوري د دولت تر ټولو لوی لاسترولنه په چیرې شلو کلونو یا نو نس کلونو کې د بیان ازادي ده، او هیڅ پر هر سټیج درې دلی دي هم دا د بیان ازادي یا د کړې ده او د همدې بیان د ازادي پر مسایلو باندې کریډیټ اخستی دي. ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسي او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نونو سکولونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم تاسو وګوري په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس او ګریوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې مغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازه پرته نه ژغیدلی، او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده پرونه کې د حق لرلو چې له هر چا پښتنه وکړو د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15 ماده پرونه کې جوړ شوی دی، یو کړی قانون دی، هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان بل هر ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دي او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې وډې کوچني مامور پرې نه دي قانون به شي خبر نه دي. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې برخه کې وکړي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویانو سلب صلاحیت کول، د دې ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړي چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات ترلاسه کولو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید وګورئ چې دلته کستاسو فکر سوی وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نور وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د رزمی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر جرأت کړ او هغه یو ډیر ښه همکاریات کړ چې داس مور ډیر ښه همکارو دولت هم دارت کړل. نو وسلوالو طالبان او بخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې اماتر پای پر موږ د پاره دا کانې کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلین نیولېږي او ساده یو ویډیو یې واسه او هغه کې ډېر عادي خبرې شوی او ماده واځي نس ول چې دا په څه شکل شوی او چیرې پلان شوی و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شا تر چا لاس په نور ولایتونو کې دغه سکړې سرام لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب
ډېر عادي شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دای په نخښه شو دی ازادي رادیو خبريال، نګزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوان په نخښه شو، په کابل کې د تلونی او زیو پوخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وجنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنې دي ار سو کې چې یو کنه فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیخې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز
کې نه دا تړلې او سیستماتیک وجنې دي. هر هغه ادرس غواړي د اولس ژغ خاموشه کې هر هغه ادرس غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي او غي ته تر ټولو اسان لار ته خبري اعلان تهدید ول او د خبري اعلان وشي چې هم دا یو وکړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت په خیر بيچ ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نور کوي، وی د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای او غي تر ژوند هیڅ یو خبر نشول نه دی. امدا شکل پکندار کې
اغیزته رازو غیرت مرسب چې پر سنوي او تاغیز کړي دي اغې نمخ کې بزر راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه یو ګونګ او ابهام مبهم غوندي وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچي، وسلوال طالبان پټینګار وای چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري پر لپسې ردی. تازه دانن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دی پی خو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
ها، تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو بند کېدل، لنډمهاله البته بند کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسایل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېده شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یاماسی اواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال ودریږي، خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقي په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارز ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتک سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې کڅوک طالبان غواړي په واک ورسېږي، خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمېر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیڅ، هلته د شورای نظار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعاله دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیستې په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملامنیتی ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ،
مهرباني،
زه خپل مخکنی خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو واچي، دلته ټول وسلې لري. خو باید دا واضح ویل شي چې دا قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسی اواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره منګل تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیواله ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یا یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل همدا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د لپاره د یوې لارې اواریدل دي.
مننه خغل غیرتمل دی حمید عثمان په خبرو کې مواوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تا تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پې راځي راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ذهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دومره تند الفاظ، دومره تند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه وه امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امیده کړی دي چې تند ترمینالوجي و تند الفاظ و تند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنی دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کې یو، دا وژنې یا طالبان کې، دواړه طرفه یې په آن واحد کې رد کړي، او دواړه طرفه دا ادعا لري، دواړه طرفه دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري، او زما لشکي لغاړو یو غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې پر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلې او کړېدلې پاتې شي، خصوصا عام ولس بیل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسېږي، او نه هم وسلوال هغه که هر ډلوي او هر څوک یې کوي. یوازنۍ لار چې فلار کېدلی شي هغه دا ده چې د خبریال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس سفاره ژغ دي، د هغوی له مرګه، د هغوی د تهدیده باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبریالان دي چې همدا اوس بې وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس ستونزو د حل دپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنګ و، د ارغنداب اصلي تصویر هیچا نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالي ټولنې او واکان نور ولسو اړوند ورګانونو تر روښانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیې شاید دیم پر بیلابیلو خبري اعلانو باندې تا تکان وسول. همدغه خبري اعلان د صرف په بیت لل ارغندا ورشتنی تصویر خلکو ته وشا و چې تکښنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب
زوایم
تاسو تر ازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي، او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. نو د دې ټینګار او نیوکه په هغه سازمانونو دا و چې تاسو چې کلم ټینګار کوي، کلم چې غوښتنه کوي، موږ له هغه لوري سره چې د په وینا د وسلوال طالبان یادول چې د بیان ازادۍ ته په خپل وخت کې ارزښت نه ورکوو یا لږ تر لږه ازادې رسنۍ نه وي، هغوی سره مه مقایسه کوي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لوری نه وي معلوم، نو مسئولیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل. حکومت د خپل هر فرد د ساتنې، د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویکی د خپل دویم پویږي. بله مسئله د دې مسئلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري خپويږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپل همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلي. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي، او کنه دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو دی حکومت پای تاسو د مشرانو په هیڅ ات دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بل مسله دا چې طالبانو د کوم قتل د کوم جنایت تور په ځان منلې دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلې ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموماً په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هېڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس او ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سر چکوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سر چکوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال پور دی او یا هم په دفتر کې دی، راوتلی نشي او یا یې بیخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړئ او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت اداره لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلان د توګه باید ویم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. هم دا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپو، ټانکو اصلي نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو، موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه غلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړ او هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو هغه هم نن چپه خلو پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې د سلاره به د وسته لپاره حل لار ډیره مشکله خبره ده چې موږ پیوغه گیګو. خو البته تر هغه چې دواړه لوري طالبان او د افغانستان حکومت واقعا په سولې یو ایمان عقیده او باور پیدا نکړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سپتا صورت لنډ وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روان دي بیان په ازادۍ به اغیزې څه وی؟ آیا رسنۍ به وکولې شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولای شي چې فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هیله کوي، هغه شی چې رسنۍ توقع سته په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس او ګرېوانیانه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېزه ده، او دا اغېزه ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمع غیرتمل. دوستانو، دا بحث په همدې ځای پای ته رسوو. د بلې خبری خپرونې د وړاندې کولو لپاره